د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب 14 مارچ میاشتې څلورمه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشر سره خبرې وکړې. اوربند او په افغانستان کې تاوتریخوالی د دواړو مشرانو د خبرو اصلي ټکی وو. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوې اعتراضي لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې په کلکه وغندلې. بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرن او بکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویل چې دغه ټلویزیون د دریو کارکوونکو مرسل واحدی، شهناز روفي او سعدیه سادات وژنه سخته خوشنونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبري اعلانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې خزینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه وژل شوی د دغه وژل شو خزینه کارکونکو جنازي پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاوري. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او حبیب غوریانی د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبرلانو ته وویل چې وسلواله نخته د چارشنبه په ماسپخین پایل شو او تر 2 ساعت وروسته امنیتی ځواکونه د حبیب غوریانی کور ته ننوتل. د په وینا د غوریانی په کور کې وسلوال کسان امنیتی ځواکونه ته تسلیم شوي، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د هرات د عام روغتیا ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې خزو کوچنیان او امنیتی ځواکونه په ګډون شپږ دیرش ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. د هرات والی ویلی ورسته له هغې چې د حبیب غوریانی وسلوالو دوه ملکان ټپیان کړل، امنیتي ځواکونو همداراز د یو شمېر نور کسانو د ځورونې په تړاو عملیات وکړل. غوریانی یاد د کسانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. غوریانی په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د هرات له حوزې نوماندو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې خاطر د ده د نوماندۍ صلاحیت رد کړ چې په جرمي قضیه کې په لس کالو بند محکوم شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړل. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې له دغه تاوتریخوالي لاس واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د فبروري په 28مه د ساروان په سرحدي سیمه کې شاوخوا لس تنه وژل شوي. د بشري حقونو ډلو دغه راز د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی دی. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاو لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پرشتینه لیدنه وکړه، د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسید. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. میرمن سندو زیاته کړه چې مولداویا باید له دې فرصته ګټه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړ درجه 19.2. هرات کې اسمان زای زوریز د تودوخې لوړ درجه 25.2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 40.5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 40.5. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.2.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامد دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه باندې باید عملي شي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سعدیه سادات ورور روخان سادات وایي خور ډېر ارمانونه درلودل. وروسته یو هدفي وژنو ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې برخه د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی د وروستیو څرګندونو په باب واوري، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو.
مونږ بس کول لږ کوو، خلکو پیسې راکول، بیا مکتب ته تلم او بس کول مې شو ورکول لس لس شپې تیر راغلم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له رئیس دیبورا لان سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه نوې طرحه سپارلې ده. یوناما له ولسمشر سره د دغه ادارې د مشر د کټنو په اړه ویلي، د لیدنې په اړه ویلي چې دوړ لورو د افغانستان په ملاتړ د سیمېزي همکاري پر زیاتولو خبرې وکړې. تر دې مخکې په همدې ورځ د امریکا لري بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان د سولې په خاطر د سیمېزي اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاته شي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې په دی غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درې منیټه ماشام ازادي رادیو ته ویل چې خبرې هر اړخیزي وي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وسولې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي اور باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دالې د کاتشه یاد کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمېزي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یو طرح سپارلی ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سولې کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي او هغه طرح په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلی د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پایټک ایشودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوی ترمنز د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوې دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د په موټر کې د ایشودل سوي ماين په 14 کې وژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حمله پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړی دي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د ډوبلې یا د ژباړې په برخه کې انکار کاوه. تر دې مخکې د دې تلویزیون ویاند ملاله میوند تیرې لندې میاشتې په 20 په جلال آباد کې وژل شوی و چې د ټولو دغو پیښو مسؤلیت هم دای شاخصته دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د دې تلویزیون دی وی وژل شوی کارکوونکو د جنازي مراسم ته ورغلی وو. نور به په دې رپورت کې وورو.
د سادیا سادات رو روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازي د مراسم پر مهال ویل خورکی ډیر نازولي خو دی ولوړ احساس خاوند و او نن له یو عالم مرمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دې ول جذبه حقوق ما زبر دا کوم زبر هغه کوم نو هر څه ارمانونه هغه تاسو ولې د ګور ته مسپاره نو څه څنګه خو ارزي او هله د لوګا چوي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالۍ میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیا د کورنۍ ټینګار دا و چې دند پرېږدي خو په خبره چې سادیا هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوی د خور لوی هیله دا و چې په سیاسي علوم کې لوړ زده کړې وکړي او پراتلونکو کې په سیاسي برخه کې د خوځو ونده پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوسې کورنۍ غړي وه چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی اوښتی. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د وی بی ګناه انساني په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي.
زیاتره د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه او خپل دغه وظیفې ته ځي د خپل یو مړی روزي لپاره د رزق د ګټلو د خاطره ځي. دوی نو دا کوم هدفي وجنه دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بېطرفه ټولنه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغېزه کړې ده.
ما ته یو کته مها کوره مره ها وې دین آباد تا وره تا ویل چې ډېری خبرې کې دین آباد یو خبر هم نکوم
خپل غږ پسې وېتالې وعلیکم. و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې 13 ورځې لدی سره په و وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووجل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپل دلایلو لکبله خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیخه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د نکاس هغه کارکونکو وی چې د همکارانو په خبره یې په کارپوهي او لایق وي. شاهناز مرسل د شلو او 22 کالو ترمن زمبرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له 12 ټولګي فارغ شوي وي.
د انعکاس تلویزیون د دغو دریو وژل شوو کارکوونکو په د وژل کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. نیټ پرایس د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سرته رسوي. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر خزینه خبریالانو اندېښنې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو.
بدبخته چې په دې ورستیو کې د سومې شورا په دې خاطر په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورسره بل سختيږي او هیڅ مې ډیر دې ته مجبور سي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پر دې او بیرون لاړ شي. دا یو هغه غلط دی چې په افغانستان کې خبریالان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجیا 3 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز رسپانې په جلال آباد کې د ویرسنې د دریو خزینه کارکونکو په وژلو یو مطلب خبر کړی. دغه کارکونکو د سه شنبه په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسولیت یې ورځ وروسته د عیش وسلواله ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلی د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلی دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده. هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغه غلطه ماموریت پای ته ورسوي. د ورسپانې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. مل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلی افغانستان کې ډیموکراسي په نازک حالت کې ده ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د وی سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پریږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې، یعنی څه کم دو میاشتو پورې، له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري په اورزګان کې له پزورګونو کورنیو سره د مرستو لړۍ پایل شو چې جګړو او کورونا وایروس ای پر ژوند کې له دوی له ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي دغه مرستې اړمنو خلکو ته پیل کړي او پر شاوخوا 5000 کورنیو به ویشي. نور حالې د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او کورونا ځپلو کورنۍ سره دغه مرسته د دبليو پی په ملاتړ د کیارو په نوم د وی غیر دولتي انجول لوري سوي. په دغه ولایت کې د کیارو په نوم د موسسي ولایتي مسول صدیق الله مجددي وایي په یادو مرستو کې بیلابیل خوراکي توکي شامل دي چې پر 5500 کورنۍ به وویشي.
مرسته چې دا په مجموع کې 15500 ته کورنۍ وي. په دې کې څلور غونۍ وړي دي، څلور ډبې وړي دي 6 لیټر کېږي او سوپر سیریل مواد تقریبا 104 دي کچونی راځي او بل مج پلاپیداز مواد چې هغه د شوز د پاره کول کېږي 104 کیلو دال ورکو، 104 کیلو مالګه د په ټولو شانه کې ټول دغه شپه ځونه شاندې چې دغه شان موږ ورکو. امو زه هغه کسان تر کو چې جنگ زپلې د جنگ څخه خرابې ځای سوي خلګي کورونا زپلې.
مجید دی وای پراتلونکو کې د نورو دغه ډول مرستو د ترسره کېدو پلان هم لري. هغه کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي زیات خوشاله دي. دی وای روانو جګړو د ژوند لټول امکاناتو به برخي کړي او دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله. د یادو کسانو لړلې محمد زیم لا فاروق او خیر الله ازادي راډیو ته داسې ویل.
شمن دي دا گزاره د ماجر خلک او د گزا سره کړي د پراتیونو بل دي خیر او چې دغه کومه کې سره سلوګونی وړي دي او دغه خلک دال دي نور مواد مواشت شان وړي دي دغه شان کې کوي نه خارې خیر و ډیر مننه کو ډیر مننه
درته غلیم د مسیت د چې وړو دا شان ویني ورکی مې ارتیا درلول چې یو من نسیت په کور کې نه ما یو ورو دونه توان رسولې دي چې بل کله دغه د سنه بار کړو او بلار دی کار ته وختو طالبان صدا غواړي چې سول ما به انټرس ته یو سول جوړ کړي اسلام پر قرار شي.
دا په داسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې له تیرو څخه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ځای چارواکو د معلوماتو پر اساس د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي او د دې جګړې څخه هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کیږي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې ونړیواله موضوع د روسي د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسي یو تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړي پیغام کې په دې اړه چې حالت د پڅ ډول شرایطو کې جون کوي او لړ سرګندونی کړي چې نور جزئیات به د ملالې بشیر پر پورت کې وورو.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقيف خونه کې دی او هلته له نورو بنديانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 26 تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په 13 اگست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې وو، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانت سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړیو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2 نیټه د ناوالنی د قضیې په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته 3 ورځنی سفر ډیر ګټور و. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د 3 ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د 3 ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي خبرداری ورکړی چې د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ویلی چې اروپایي ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
دا ژوند رنګونه انوم د څه کار کوي؟
نوم مې ماتی اولاد او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخ کې د څه کول؟
مخ کې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل نه کو خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې څور کول لاس لاس په متی راغس.
نو ول دغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نه ول دل تراغلم. د یامز سره مې د برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدمته بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
بوټونه ګنڈلای سي؟
بوټونه آر چې ګنڈلای سو، کوریور تا چولای سو، آر چې کولای سو.
څومره وخت کې دا کار زکړ؟
دا مې دا درې سالون مې سکه زکړ د دغه نه.
د چې تاسو بوټونه ګنڈای کنه کاروبار مو څنګه دی چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200-300 روپۍ کیږي. خدای بیا دونه نسن و زمای دا بیا وړ سی بیا ډیډیږي راش.
تا ول مکتب مو وای اوسم مکتب وای
اوسم مکتب شپږم سم کېما.
څنګه دوړ ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار در رسیدګو کې شپک بجې زم تر لس بجو پورې بیا د غیږ رازمه برق کار ته زم وړي کې بیا سره سم بیا تر یو بجو پورې ته دوه ورځې بجو پورې کار کوم بیا دل تر رازمه دازي مکتب ته تر 15 بجې
نور کور کې څوک کار کوي کې واسطه
نورم څوک کار کوي دوه ورونه می غټ دي هغه دواره یو خراکا دکان لري او د باغه د باسکل سازي دکان لري
څه غواړي راتلو کې لزان سره جوړ کې
راتلونکو کې ځان غواړم سی یو ښه انجینر جوړ شم
خوشاله یې لکارو درسو ژوند سره
خوشاله یم ډیر خوشاله یم
مننه خوشاله
اوسې ژوند دې اوسې
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده خو له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت مخام تر وو وجود دوام کوي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو بل خبرونه زما همکار مقیم نائب مختوري سړي ترغلي نائب صاحب خبرونه تخره خلاص
تشکر اس